کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې ورته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشری د انتخاباتو د موترس کاندید ډاکټر عبدالله غشتنی او پښتني له قانون سره سمې جواب سوي دي. نور مطالب تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. صفی الله ستنګزي خبرونه لولي. سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشری د انتخاباتو د موترس کاندید عبدالله غوښتنی له قانون سره ځواب کړی دی. د کونړ د سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د کونړ ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. ولسل کې چې د داعش په نوم د سنی افراطي ډلې د عراق او سوریې په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی، عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د شمال تکلیف ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. سرکه د افغانستان خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشری د انتخاباتو د موترس کاندید عبدالله غوښتنی او پښتني له قانون سره سم ځواب کړی دی. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل د عبدالله د انتخاباتي کمپاین اندېښنو ته مخکې هم له قانون سره سم ځواب ویل شوی.
هر هغه څه چې په قوانینو کې دي د هغې په اساس باندې موږ ورته ځواب ورکړی ده. دوی ځینې مشخص موضوعات وختي ول لکه د بیا ټاکنو ترسره کول چې هغه په قانون کې پوره واضح دي او د ټاکنو خپلواک د قوانینو په اساس باندې ورباندې رڼا اچولې ده.
نور زیاته کړه چې د عبدالله د ټیم لخوا له نویو انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي. د عبدالله انتخاباتي ډلې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د انتخاباتو له مسؤلو ادارو سره خپلې اړیکې پرې کوي. د نوموړي د کمپاین دفتر مشر نصرالله بریالي ارسلی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې غوښتنو ته د رد ځواب ورکړی. د کونړ د سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د کونړ ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د خاص کونړ د شامکار کلي اوسیدونکي وایي چې د سیند د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله د دې کرنیز ځمکې ویجاړې شوې او پکې ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. د شامکاري اوسیدونکي عبدالغفار ازادي رادیو ته ویل چې د سیند اوبو د هندوانو ټول فصلونه له منځه یوړل.
سین په حاضر خیز از مکو باندې راغل ټول اندوانی وی چې غسرې مارکیټ نن سبا د شامکار په اندوانو باندې ودان دي. مګر هغه اندوانی چې موږ دل دراولې دلته مارکیټ کې ګرمو هغه ټول د منځلاري.
د شامکار اوسیدونکو د کونړ سیند په اوږدو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په مرسته د اسنادي دیوالونو درغونې غوښتنه کوي. او د افغانستان د تکواندو ملي اتل روح‌الله نیکپا د نړیوالو سیالیو لپاره نن چین ته ځي. روح‌الله نیکپا ازادي رادیو ته ویل تمه ده په دغو سیالیو کې د جولای په شپږمه خپل سیال سره لوبه وکړي. روح‌الله نیکپا د تکواندو د 2.5 غوري ستورو ترمنز په لوبه کې د ګډون په خاطر چین ته روانېږي. روح‌الله نیکپا د 2.5 غوري ستورو ترمنز 13 مقام لري. د تکواندو فدراسیون د سیالۍ ځکه مهمې دي چې له افغانستان څخه به یوازې روح‌الله نیکپا د 2018 کال د المپیکي لوبو د ونډې د اخیستلو لپاره لوبه کوي. روح‌الله نیکپا دوه ځل په 2018 او 2012 کلونو کې د افغانستان لپاره د تکواندو المپیکي برونز مډالونه ګټلي دي. بیا هم خرغلی په داسې حال کې چې د داعش په نوم سنی افراطي ډلې د عراق او سوریې په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی، عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د شمالي تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د تکریت په ګڼ شمېر سیمو کې پرون پوځي هلیکوپټرو د وسلوالو پر سنګرونو بمباری وکړي او نښتې وشوې. له القاعده سره تړلې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې تکریت د رواني میاشتې پیل کې ونیو. د ډلې د عراق د شمال او لویدیزو پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په همدې حال کې د عراق حکومت تیر ورځ خبر ورکړ چې 15 روسي سوخوي ډوله جنگي هلیکوپټرې له روسیې څخه ترلاسه کړي او د یاغیانو پر ضد په جګړه کې به کار ترې واخلي. داعش د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې پرون اسلامي خلافت اعلان کړ چې د سوریې له شمالي ښار حلب څخه نیولې د عراق تر دیاله پورې پراخې سیمې پکې شاملې دي. داعش ډلې په یو صوتي پیغام کې چې پرون خبر شوې خپل ځان ته د اسلامي خلافت لقب ورکړ او ابوبکر البغدادي خلیفہ اعلان کړ چې په ټول نړۍ کې د مسلمانانو مشري بکوي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کوردستان د خپلواکۍ غوښتنې له ارمان څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. نتنیاهو پرون د تل ابیب په یو تحقیقاتي مرکز کې په خپله وینا کې کوردان هغه جنګیالي خلک وبلل چې خپل سیاسي تعهد او اعتدال ثابت کړی دی. کردان په داسې یو ځای کې دیره دي چې د ایران، عراق، سوریې او ترکیې پر پولو پرتې ګاونډۍ سیمې رانغاړي. دوی اوس د عراق په شمالي کې سیمو کې یوه نیمه خودمختاره سیمه لري. د اسرائیلو صدر اعظم ویل چې د القاعده په مشرۍ د سنی افراطي وسلوالو او د ایران په ملاتړ د شیعه وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا فرصت رامنځته شوی دی. او د یوکرین په ختیځ کې ټینګ شوی اوربند نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کیف کې د دې لنډمهالې اوربند په وړاندې عام مخالفت په زیاتېدو دی. په مخالفانو کې یو هم یوری دی چې پرونی د لاریون پر مهال له رویټرز اژانس سره خبرې وکړې. د یوې اونۍ یو اړخیز اوربند زموږ د سرتېرو له وژنې پرته بله کومه نتیجه ورنه کړه. دغه راز د 2 ساعتونو اوربند به هم کومه نتیجه ورنه کړي. له دې څخه معلومیږي تروریستان هغه کسانو ته چې د خپلو اهدافو لپاره یې وسله اخیستې د زور په ژبه پوهېږي او خبرې کوي په همدې ژبه دې ورسره خبر وشي. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او یوکرین له ولسمشرانو سره پرون خبرې وکړې. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکرین د ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ وروستیو خبرو تر 2 ساعتونو زیات دوام وکړ. د فرانسې جمهوري ریاست ویل چې دغو مشرانو په یوکرین کې په امنیتي وضعیت کې د پرمختګ پر اهمیت، د اوربند پر غزیدو او د یوکرین په مشرۍ د سولې د یو پلان د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کرملین وایي څلور واړه مشرانو له پروشینکو وغوښتل چې د یوکرین په ختیځ کې دغه اوربند نور هم تمدید کړي. په همدې حال کې پرون په کیف کې په زرګونو مظاهرچیانو د دې اوربند د ختمېدو غوښتنه وکړه. او د 2014 کال د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې پرون شپه هالند او کاستاریکا وکړی شول خپلو چلانو ته په ماتې ورکولو سره د کوارټر فاینل پړاو ته لار پیدا کړي. نو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته وژی است. د انتخاباتو خپلواک میسون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخاباتو د معترض کاندید ډاکټر عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سمې ځواب کړي.
هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې دي د ټاکنو خپلواک میسون حاضر دی چې د دې لپاره دغه معلومات تحقیق کړي او په اختیار کې ورکړي.
په سنگین ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیې څو برابر لوړې شوې. د اوکراین پر وضعیت هم راپور درته لرو. نور مسایل هم څیړو. 2019 پروګرامونه هم په همدې خپرونې کې واورئ. اساسي او بشري حقونه د غرض دورکو عزیزانو پلټنه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشر انتخاباتو د معترض کاندید عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سمې ځواب کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون د عبدالله انتخاباتي کمپاین اعلان وکړ چې د دوی ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ورکول سوی دی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو کې هم د عبدالله د انتخاباتي کمپاین پوښتنو او غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو دی. د دې کمیسیون وایند ازادي رادیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دې کاندید د انتخاباتي کمپاین اندېښنو ته مخکې هم له قانون سره سم ځواب ویل شوی. نور محمد نور زیاته کړه چې د عبدالله د ټیم لخوا له نویو انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې خپل کارونه مخته وړي دي او مخته وړي. مونږ هیله من یو چې هر څه زر د جناب ډاکټر صاحب عبدالله ټیم د دې پروسې سره یو ځای شي. هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې د دې لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي. کوم وروستی مکتوب چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالیږلی وو د قوانینو پر وړاندې ورته ځواب ورکړ شو.
خغلی نور وویل د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم یو غوښتنه د هیواد په ځینو سیمو کې لسره انتخاباتو. خدای زیاتوي چې په قوانینو کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د عبدالله انتخاباتي ډلې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د انتخاباتو له مسؤلو ادارو سره خپل اړیکې پرې کوي. د نوموړي د کمپاین د دفتر مشر نصر الله بریالي ارسلای وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته د رد ځواب ویلی.
د انتخاباتو د کمیسیون د دغه رد ځواب په مقابل کې د نن وروسته مونږه د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون ټولې کړنلې او ټولې فیصلې ردوو.
ښاغلی ارسلای زیاته کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په منځګړتوب له عبدالله سره په یوه غونډه کې ډاډ ورکړی وو چې د دوی غوښتنې به منل کیږي. د انتخاباتو له ټاکل شوي مهالویش سره سم تمه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو نتایج د راروانې چهارشنبې په ورځ د چنګاښ په یولسمه نیټه اعلان شي. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د غبرګولي یا جوزا په څلورویشتمه نیټه ترسره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د احصایو له مخې څه باندې اووه میلیونه کسانو ګډون پکې کړی وو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د خوراکي موادو بې په بیساري ډول وړې سوي دي. خلک وایي چې د ولسوالۍ ته غزدلې لار بند ده او دا مهال د یوې بوجۍ اوړو بیه دوه برابر زیاته سوي چې هر څوک یې درنیولو وس نه لري. الیاس دای پر دې مسلې لسیمي رپورټ را لېږلی.
د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د غورځې نه چې جنگونو زور اخیستی دی د لومړنیو په خاص ډول خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. دوی وایي د اړتیا وړ توکي لکه اوړه او غوړي له سره په بازار کې پیدا کیږي نه که چیروي هم په دوه چنده قیمت پلورل کیږي چې د ټیټ اقتصاد له امله هیڅوک د رانیول وس نه لري. د سنگین قومي مشر او دولتي شورا وکیل هاشم الکوزی وایي که چیرې سنگین ته غځېدلې لار ژر تر ژر نه پرانیستل شي خلک به له لوږې مړ شي. پاین وخت کې د سنگین ترڅنګ مساکلا نوزاد او کجکی ولسوالیو کې د وی ګونی اوړو قیمت له 15000 پاکستانی کلدار څخه 12000 پاکستانی کلدار ته پورته شوی دی چې د خلکو له خولې نامنی ده لارې تړلې او په بازارونو کې هم د پیر او پلور شی نه پیدا کیږي. د سنگین خلک وایي سیمو ته غځېدلې اکثره لارې د دولت د مخالفینو تر نفوذ لاندې دي چې د توکو رسول پرې ګران کار دی. بل قومي مشر او د سروانکلا اوسیدونکو شمس الله سرایي وایي دولت په ځینو سیمو کې د کښتونو د کرلو اجازه نه ده ورکړې. اوس باید هغه کسان ته مرستې ورسوي چې سخت اړتیا لري. د هلمند والی ویند عمر زباک وایي سنگین ته غځېدلې لار د دوی تر نظارت ته ولکې لاندې ده. هغه دا خبره چې هلته غځېدلې لار بنده ده رد کړه. ویول په دې اړه چې نرخونه لوړ سوي دي د ولسوال او ولسوالۍ د ښاروال سره خبرې کړي دي او د هغه کسانو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د نامنیو څخه په استفادې تر ټاکلي نرخنامې په لوړ قیمت توکي پلوري. په سنگین مساکلا نوزاد او کجکی ولسوالیو کې موجود نامنی د نرخونو د لوړې دوه علتونه دي. کتونکو وایي کچیر سنگین مساکلا نوزاد او کجکی ولسوالۍ ته د خوراکي توکو مرستې ونه رسیږي یا په سنگین کې د خوراکي توکو بیې ډېر ژر بیرته عادي حالت رانیسي لرې نه دي چې د مرمیو او ماینونو له امله د وژل کېدونکو انسانانو تر څنګ به ډېرې ښځې او ماشومان د لوږې له امله شیرین ژوند له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار هغه اوسیدونکو چې په تیرو او روانه جګړو کې د کورنۍ سرپرستان د لاسه ورکړي د روژې پر مهال له شتمنو کسانو څخه مرستې غواړي. دوی وایي که لاسنیوی ونسي نو سوال کولو ته به مجبوره سي. محمد صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه څو کورنۍ دي؟
سلی صاحب، ستاسو اوریدونکو صاحب یک مرغه لومړی به د روژه په اعتبار وژغیرو چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ د نړۍ په ټولو هېوادونو کې د روژې د میاشتې په راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د روژې په درناوي کښته کېږي. خو په کندهار کې دغه خبره برعکس ده. د کندهار زیاتره سوداګر او دوکانداران روژه د خپل کاروبار لپاره یو مهم فرصت ګڼي او په بېساري توګه د خوراکي موادو بیې لوړوي. دغه نرخونه نه یوازې د شتمنو لپاره ملامتوونکي دي، بلکې غریبو او بېوزلو خلکو لپاره هم ستونزې دي چې د رانیولو توان د دغه موادو نه لري. د دغه کورنیو شمېر زرهاو ته رسېږي. په تېرو جنګونو کې یا په روانو جنګونو کې چې دوی د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي. که څه هم په کندهار کې هر کال د روژې تر څنګ په نورو میاشتو کې د غریبو او ناچارو کسانو سره مرستې کېږي، خو بیا دغه مرستې مستحقو دغه اړو کسانو ته نه رسېږي. د کندهار ځینې سوداګر د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو وړاندیز کوي او وایي چې یو داسې صندوق دي جوړ شي چې شتمن خپلې مرستې هغه ته وسپاري او وروسته دغه صندوق د لارې په منظم ډول دغه غریبو کورنیو ته وسپارل شي. دوی دغه راز وایي چې دوکانداران هم باید د روژې د میاشتې په درنښت خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو د لوړوالي مخنیوی وکړي، تر څو دغه بېوزله خلک چې ناتوانه دي دوی ستونزه ونه لري.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. ورځو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د غریبو د لاسنیوي دود د پخوا په پرتله زیات سوی دی. اوس د روژې مبارکې میاشتې پر رسېدو سره په ننګرهار کې د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی او دغه مرستې به پر غریبو کورنیو وېشل کېږي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دی له نور تفصیل سره. شینواري صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. دغه مرستې څوک راټولوي؟
مننه سړی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، یو خدا په مجموع کې په ټول افغانستان کې دا عمومي مسله ده چې د روژې میاشتې په راتګ سره د نرخونو بیې لوړېږي چې دي ډېرې غریبې کورنۍ د دغه خوراکي توکو ته وس نه رسېږي. زیات شمېر غریبې کورنۍ په ننګرهار کې هم موجودې دي. دلته د جامعت استاد ټولنې په نامه چې هر کال دوی د روژې مبارکې میاشتې په رسېدو سره خار کوټونه کې سیمې لګې صندوقونه ځای په ځای نصبي او د خلکو مرستې راغونډې. دغه مرستې بیا په اړو کورنیو باندې چې هغه د کار عمر ټولنیز چارو ریاست د پاڼه چې کوم کورنۍ هغو سره لیږي، یا په کلو بانډو کې د ملای امامان د خوانه دغه لیست ورکول کېږي چې هغه کورنۍ چې هغه اړ دي او زیږاتو د ډوډۍ د پیدا کېدو ضرورت لري، نو دوی په هغو کورنیو باندې ویشي. له ښه مرغه چې دغه دود په ننګرهار کې زیات شوی دی که چېرته موږ دغه د مړه غریبو سره د لاسنیوي دغه لړۍ ته موږ وګورو، اوس دغه د روژې میاشتې په رسېدو سره دغه چندې راټولولو لړۍ ده. له دې نه مخکې هغه کورنۍ چې وزیرستان نه خو سره کره شوې وي د چپلهار د ځوانانو ټولنې د خوانه ورته په ښار کې مرستې راټولې شولې، هغوی د پر عملن کمپاین کې ده. له هغې نه وړاندې بیا په بدخشان او شمال کې چې د سیلابونو ځپلو طبیعي پېښو له امله چې کومې کورنۍ ځپل شوي هغوی دپاره، یعنی خلک دغه لړۍ ته ډېر خوشحاله دي، دغه دود ته ډېر خوشحاله دي چې د پخوا پرتله باندې ډېر زیاتوالی پکې راغلی دی او د غریبو سره د مرستو لړۍ زیاته شوې ده.
ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې دا مهال د سهار 8:03 شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته واجیاست. د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د خوست په ګلان کمپ کې له وزرو وزیرستاني کډوالو سره مرسته وکړه. چارواکو ژمنه وکړه چې د دغو کډوالو د لپاره به نور اسانتیاوي هم برابروي. نجیب الله علي خیل له سیمې رپورټ رالېږلې.
د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو په وینا هرې کورنۍ سره د شویو مرستو قیمت او ارزښت تر $250 ډیر وو. د مرستو د ویش پر مهال په ګلان دښته کې د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان وویل
کومک چې یونیسیار راوړی دی چې هغه د زرو کورنۍ په تعداد دی. نور کومکونه هم روان دي. یوه هفته مخکې والي صاحب کابل ته سفر کړی وو، هلته د شخص جناب جلال محب جمهور رئیس صاحب سره نږدې ملاقات لرو. هغه خاص لورینه او خاص هدایت یې وکړو چې دې خلکو د عزت وشي او نور باید پاینده کې ورسره کومګونه ورسره وشي تر هغه پورې چې څو د خپل خاورې ته ورسي.
د وزیرستاني قومونو یو تن مشر وایي چې د روژمات په ګډون ورته مرسته ورسېدي او دوی باور لري چې افغان دولت باور سره نور مرسته هم وکړي.
وزارت خان تاریخي نن چې رکیم سامان ورغلا دی د رزې د اپدون او رزمندې قیمت تامبیون او ورسره نور سامان د رزمو تی پیرا دا ان شاء الله خدای کوم چې هر شپه په طریقه باندې ورسره د لوی میش دا یقین دی چې میش سره افغانستان نور غم دردی هم وکړي.
د شمالي وزیرستان د تاریخي د قوم اوسیدونکو رسول خان وایي چې
نن د زره کسونه مرسته سامان ورغلا دی میره د افغانستان یو حکومت عوامنه لکه د عوامنه خوښي د حکومت نه ظاهر چې شا برابر مرسته راوونه دو هر سړی ته دمر دمر سامان ورکړي چې دا یې شپه پرده هوي شکو ما کراوون دی عوام ډیر کوماک وکړه لکه حکومت وکړه عوام وکړه چې چیرته دون سړی دی د حکومت کړی دی.
د خوست مجاهدینو د شورا رئیس مولوي سردار زدران له نظره دومره ډیرو کورنیو لپاره د مرستې بسنه نه کوي ځکه د خلکو په جګړو کې ټول مالونه او شتمنۍ له لاسه ورکړي دي.
شوبینه چې دلته تقریبا تر 15000 حدود کې شاوخوا کورنۍ را ماجر شوې دي نو د زره کورنۍ مرسته د 15000 کورنۍ فرق کفایت نه کوي. موږ په بلنی ټولنه باندې ډونران باندې غږ کوو چې دا مرسته د دوی د فرق کفایت نه کوي. دوی هیڅ د کور سامان نه لري، د خوراکي مواد خو هیڅ نه لري، حتی د دوی د څملستلو او غستلو سامانلات او کلی هم نه لري.
د یادونه ورده د مهال خوست د شمالي وزیرستان او نورو نګدي قبایل سیمو څخه 14,655 کورنۍ راکړه شوې چې د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې اړولي. د یونیسیار مسؤلین وایي چې هغه کډوالو کورنۍ سره به هم رسیو کې چې د کیمپ څخه د باندې وسیږي.
او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په هلمند کې د ورستیو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکي، په هلمند کې چې پخوا د طالبانو قوي مرکز نږدې و اونۍ جګړه روانه ده. د ورسپانې په وینا دا د دې ښکارندوی ده چې وسلوال د دې توان لري چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ځان منسجم کړي. د هغو ځواکونو چې ولتیاوې ښې شوي خو بیا هم کافي تجربه نه لري. واشنگتن پوسټ د هلمند د چارواکو په وینا لیکي چې وایي دا د طالبانو لخوا د هلمند پر شمالي برخې یوه هماهنګ شوې او تنظیم شوې حمله وه چې سنګین اساسي هدف و. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي کله چې امریکایي ځواکونه تیر کال له هلمند وتل، ډیرو امریکایي چارواکو اټکل کړی و چې طالبان به پر هغو افغان ځواکونو د حملې هڅه وکړي چې په سنګین کې پاتې کیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا څلور کاله په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کر او د مخدره موادو د تولید مرکزونو د وسلوالو د تمویل یوه ښه منبع وه. داسې انګېرل کېده چې طالبانو په تیرو دو اوړو کې هم هڅه کړې وه چې سنګین بیرته ونیسي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې په هلمند کې وروستۍ حمله به په دې ولایت کې د پرمختګ لپاره طالبانو تر ټولو اغیزمنه هڅوي. واشنگتن پوسټ لیکي په 2009 میلادي کال چې د امریکا اضافي په زرګونو پلی سمندري ځواکونه د هلمند شمالي سیمې ته واستول شول، په جګړه کې د تلفاتو اندازه هم ورسره بې ساري حتی لوړه شوې وه. د ورځپاڼې په وینا له هغه مهال راهیسې د سیمې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی، خو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې حکومت دغه ولسوالۍ په واک کې لري او هغه به وساتي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي د افغانستان کمزوري مالی سیستم وروسته له هغې په تور لیست کې د شاملېدو لپاره مهلت ترلاسه کړ چې روانه اونۍ یوې نړیوالې مالی ادارې وویل دغه هیواد به د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل په وړاندې د مبارزې لپاره په نړیوالو نورمونو برابر د مقرراتو په جاري کولو کې د ناکامۍ په خاطر په تور لیست کې شامل نه کړي. د مالی اقداماتو لپاره د کاري ځواک په نوم نړیوالې ادارې چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره مقررات ټاکي، د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې افغانستان د نړیوالو نورمونو د تصویب لپاره اقدامات کړي، خو خبرداری ورکړل چې دغه هیواد دې ته اړتیا لري چې دغه اقدامات عملي کړي تر څو د اکتوبر په میاشت کې د دې ادارې په تور لیست کې شامل نشي. ورسپانه د یو لویدیز چارواکي له قوله لیکي چې وایي که څه هم په تور لیست کې شاملېدل په اتوماتیک ډول پر افغانستان بندیزونه نه لګوي، خو هغه لږ شمېر نړیوال بانکونه به چې د دې هیواد له مالي سیستم سره معاملې کوي تر ډیر فشار لاندې راشي چې خپلې اړیکې پرې کړي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا د افغانستان حکومت د تروریزم د تمویل په وړاندې مبارزه کې مناسب قانون وضع کړی او آیا په وروستیو کې تصویب شوی د پیسو د سپینولو د منع قانون به کافي په نړیوالو نورمونو برابر وي او که نه. هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شامکار سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو د سیند اوبه زیاتې سوي او د دوی کرنیز ځمکې لاندې کړي. دوی وایي ولاړ فصلونه له منځه تللي او باید ورسره مرستې وسي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شامکار اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو په سیند کې اوبه زیاتې شوې او د دوی په کرهڼیزو ځمکو ورختلې دي چې یادې ځمکې ویجاړې کړي او پکې ټول ولاړ فصلونه یې له منځه وړي دي.
دلغفار مې نن د شامکار د کلي اوسیدونکی خاص کونړ ولسوالۍ په موږ باندې سیند دا په حاصلخیز ځمکو باندې راغی. د موجوده وخت کې دومره تقریبا شپږ سوه جریبه ځمکه هغې د اوبو لاندې کړه چې په شپږ سوه جریبه ځمکه کې ټولې هندوانې وي، مګر هغه هندوانې چې موږ دلته راوړې دلته مارکیټ کې ګرم وو هغه ټولې له منځه لاړې.
زما نوم ګل احمد خان دی. شپږ سوه جریبه ځمکه اوبو لاندې کړې ده. زموږ د شامکار چې څه ځمکه ده موږ سه حکومت اوس کوم امداد ونه کړي، نو زموږ چې څه جایداد دی زموږ په کورونو باندې دا سیند روان دی، موږ ټول علاقه سره مخامخ.
نوم یې نجیب الله دی او شامکار د کلي اوسیدونکی دی. خاص کونړ د ولسوالۍ دا سیند راغلی زموږ په زراعتي ځمکو باندې چې هغه کې تقریبا شپږ سوه جریبه ځمکه لاندې کړله چې ټولې سبزیګانې او هندوانې او دا خرابې شوې ختمې شولې.
د شامکار اوسیدونکي وایي په نورو ولایتونو کې چې خلک کومې ستونزې سره مخ شي د هیواد له بېلابېلو سیمو او دولتي ادارو لخوا ورسره پوره مرسته کیږي، خو کله چې کونړیانو ته مشکلات پیدا شي اوازې څوک نه اوري. دوی وایي که چیرته افغان دولت او مرستندوی ټولنې د کورونو او ځمکو د بچ کولو لپاره کوم عاجل اقدام ونه کړي نو کېدای شي چې سیند د خاص کونړ ټوله ولسوالي په خپلو صفو کې راونغاړي.
استنادي دیوال نه وکړي یا یو بل ځای اوس موجوده وخت کې هر قسم کومک چې د خوراکي موادو د موږ سره یو
نو زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سه اوس جدي تور امداد وکړي او د دې سیند د اعظم نمبر شي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل د شامکار خلکو ستونزې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست ته لیږلي چې هغوی ورسره په سملاسي توګه څه بیړنۍ مرسته وکړي. هغه وایي د کونړ سیند دواړو خواو ته سیمي استنادي دیوالونو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې د وسایلو او بودیجې پیدا کولو په صورت کې د خاص کونړ ولسوالۍ په ګډون نورو ټولو هغو ولسوالیو ته استنادي دیوالونه جوړ کړي چې څوک د سیند ګواښ سره مخ دي.
کونړ خاص کې په څوکۍ کې زموږ په زرهه وجري بزمکه د سیند دغه کاسې د لاندې شوې دي. په اینده کې موږ هم کوشش کوو ته په تلاش کوو که د سیند غونډ کو چې په دې باندې زرهه او ځمکه اضافه چې وځي دغه هم د کونړیانو ته پاتې شي، حتی دولتي بازې دغه به پکې جوړ شي، پارک صنعتي به پکې جوړ شي. په دغه باندې موږ کوشش شروع کړی دی، خو تاسې په خپله نه چې نن سبا زموږ بودیجې د وزارت مالیه د کسر بودیجې سره مخامخ ده زموږ هغه عادي پروګرامونه
د یادونې وړ ده چې د خاص کونړ ولسوالۍ په ټول کونړ کې د زیاتې آبادی او کرهڼیزې ځمکې درلودونکې سیمه ده. که چیرته دا هم د سیند د څپو ښکار شي نو د کونړ اوسیدونکي به خوراکي موادو د لا زیات کمی سره مخ شي.
د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې. دا په اصل کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوو بیلتون پالو ترمنځ د اوربند مهلت په ختمېدو دی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. بیان زیاتوي د مشرانو د اوکراین په امنیتي حالت کې د وروستیو پرمختیاو د اهمیت، د اوربند د مهلت د غځولو او د سولې د هغه پلان په اړه بحث وکړ چې طرحه یې اوکراین وړاندې کړي. کرملین وایي درې واړو مشرانو پر ولسمشر پترو پوروشنکو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند موده چې نن د شپې په لسو بجو پای ته رسیږي اوږده کړي. پوروشنکو وویل چې له ولادیمیر پوتین، فرانسوا اولاند او انګلا مرکل سره به نن بیا په ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې پرون د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول. د اوکراین پوځ وایي چې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې د شنبه او یک شنبه ورځو په نښتو کې 15 دولتي سرتیري مړه او 18 نور ټپیان شول. همداراز د راپورونو له مخې یاغیانو په دونیتسک کې د هوایي مدافع یو مرکز نیولی او یو شمیر پوځیانې اسیران کړي دي. لبلې خو د ازادي راډیو اوکرایني څنګه راپور ورکړی چې په پلازمینه کیف کې پرون زرګونه کسان د جمهوری ریاست د ودانې مخې ته راټول شول او د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ختمولو غوښتنه وکړه. په دې مظاهره کې یو یوری دی چې وایي اوربند د اوکراین د ختیځ پر حالاتو هیڅ راز اغیز نه ده کړی. د یوې اونۍ یو اړخیز اوربند زموږ د سرتیرو له مړینې پرته بله نتیجه ورنه کړه او دوه اویا ساعته اضافي اوربند به هم کومه نتیجه ورنه کړي. دا ښایي چې له تروریستانو، له هغه کسانو سره چې د خپل اهداف لپاره یو وسله پورته کړي یوازې د دوی په خپل ژبه خبرې کوي شي او دا د زور ژبه ده. مظاهرچیانو له ولسمشر پوروشینکو څخه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې پوځي حالت اعلان کړي او رضاکارانو ته کافي وسلې ورکړي چې د تروریستانو پر ضد جګړه وکړي. دوی د هغو پوځیانو لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې په عملیاتو کې ګډون کوي د ټولنیزو ضمانتونو غوښتنه هم کوله او پر ولسمشر پوروشینکو یې غږ وکړ چې د بلتون پالو د ملاتړ له کبله پر روسیې د اروپایي ټولنې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل مسکو ته خبرداري ورکړی چې کچیرته د ولسمشر پوروشینکو د سولې په 15 فقره پلان کې پرمختګ ونشي نو اروپای ټولنه د موثر اقداماتو لپاره تیار ده. د پوروشینکو په طرحه کې د مرکز د واکمنۍ کمول او له وخت مخکې پارلماني انتخابات شامل دي.
په افغانستان کې اتنی بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله استانک زیناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشر د انتخاباتو د معترض کاندید عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سم ځواب کړي دي. د کونړ د سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د کونړ ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو ملي اتل روح الله نیکپا د نړیوالو سیالیو لپاره نن چین ته ځي. دا سیالۍ ځکه مهمې دي چې روح الله نیکپا به د 2018 کال د المپیکي سیالیو ونډه واخلي. په داسې حال کې چې د داعش په نوم سنی افراطي ډلې د عراق او سوریې په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی. عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د شمالي تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کردستان د خپلواکۍ غوښتنې له ارمان څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. د یوکرین په ختیځ کې ټینګ شوی اوربند نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کیف کې د دې لنډمهاله اوربند په وړاندې عام مخالفت په زیاتېدو دی. او د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې هم تیر شپه هالند او کاستریکا خپل سیالو ټیمونه تپ ماتې ورکول سره کوارټر فائنل پړاو ته ووتل.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې پته یاده ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي چې ادرس دې facebook.com/ازادي رادیو. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام تر اوریدو مخکې د بشري حقوقو پاړه دغه ځنګړي بحث را سره ووري.
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دېونه په خبرونه کې د مدافع وکیل لرلو حق په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر د تخطیو د سیرونو څنګ مرستيال کاغلی عبدالواحد سیرت را سره ملمه دی. په سر کې راته وای چې د مدافع وکیل نیولو په حق له د افغانستان په قوانینو کې څه ویل شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زل هر څنګه مخکې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو دې سوال په جواب باید ووایم چې په قانون اساسي کې یو درسمه ماده کې په واضح ډول باندې ذکر شوی دی چې یو څوک د مجرات د جرم په اتهام باندې نیول کیږي تر بغو د اثبات تر حق پورې د رد حق ته چې د خپل د دفاع دعوا په خاطر باندې یو وکیل مدافع ونیسي. د قانون کې صراحتا په یو درسمه ماده کې د وکیل مدافع د تعین په هغه باندې ذکر شوی دی. او همدغه سې څوارلسمه ماده چې هغه میثاق د حقوق مدني او سیاسي کې راغلی کې هم د دې پاکل چې نه هغه نړیواله هغه د قانون دی په هغه کې هم د هر چا لپاره د حق سته چې یا خپل له طریقه یا د وکیل مدافع له طریقه د دفاع دعوا په صورت کې د خپل ځان دفاع وکي. او همداسې په قانون د اجرا جزای موقت کې چې اوس تقریبا د الغا په صورت کې دی. اتلسمه، نولسمه، دو اتیایمه، درې اتیایمه او درې نویمه او شپږ نوي مادو کې د وکلای مدافع د تعین په هکله قانون کې ذکر سوی دی. مونږ په لنډ ډول سره وایسو چې په قانون اساسي ملي او بین المللي په قوانینو کې د وکیل مدافع د یو متهم له قاطره حق سته چې هغه د خپل د دفع دعوا په منظور باندې هغه وکیل مدافع ځان ته ونیسي.
د مدافع وکیل نیول څه اهمیت لري او په یوې حقوقي قضیه یې اغېز څه دی؟
وکیل مدافع دغه اهمیت او اثر ډیر زیات دی، ځکه چې بعضی خلک، بعضی نه تقریبا هر هغه څوک چې په قوانینو ته لاسرسی نه لري، قوانینو باندې آگاهی نه لري، د هغوی له خاطره ضروره ده چې د خپل د دفع دعوا په خاطر باندې وکیل مدافع ونیسي، ځکه هغه په قوانینو ته لاسلري لري. که چیرته یو کس په قوانینو باندې بیا هم پوی او هغه د خپل د براعت په خاطر کوشش کوي، یعنی هغه جرم چې ورته یو مرتکب سوی یا ورته منسوب سوی د هغې د دفع په خاطر باندې همیش بشر یا انسان غواړي چې یو جرم ورته منسوب سوی د هغه جرم نه فرار وکړي، نو په دې اساس د هغه خپل ادعا یا د هغه خپله دعوا د محکمې په وړاندې قابل د سمې او دومره د اورېدو هغه نه ده. وکیل مدافع حیثیت او اهمیت یې بېطرفي دی چې هغه کوم جرم ورته منسوب سوی دی دې سړي ته او دی په قوانینو کې څه حقوق لري، د هغه حقوقو په رڼا کې د جزا او د جرم د په تناسب حالت سره وکیل مدافع اهمیت دغلته زیات دی. په دې ډول مثال موږ وایسو که یو کس په استنطاق په وخت کې او یا د گرفتاری په وخت کې دی روحي شکنجه سوی او یا جسمی شکنجه سوی یا زیات سوی، که چیرته دا د محکمې په وړاندې دا خبرو کې چې زه د استنطاق په وخت کې ووهل سومه، نو چون دا خو یو طرف دی، دغه خبره د ده دومره قابل د اعتبار وړ نه ده، ځکه چې دی غواړي په همدغه موضوع چې دا خلاف د قوانینو ده ولوټه کول او د اعتراف او د اقرار اخیستل هم ده خلاف د نویسته ماده د قانون اساسي ده، نو په دې اساس دغه غواړي چې د دغه مادې نه استفاده وکړي، داسې یو اتهام ساراندوال باندې ولګوي. نو دلته د ده دا خبره قابل د اهمیت دومره نه ده، خو که چیرته وکیل مدافع وي، چون وکیل مدافع بېطرفه شخص دی، هغه غواړي چې دغه متهم ته په قوانینو کې هغه خپل حق ورسوي، نو دلته د قانون د وکیل مدافع تعین ډېر مهم او اړین ضروري دی. او که چیرته دا نه وي، بیا موږ هغه معیاري قوانینو کې چې هغه محاکمات عادلانه موږ ورته وایو چې یو سړی عادلانه ډول باندې چې ظلم ورباندې ونیسي، هغه کوم معیارونه چې دي چې لکه هغه وکیل د حق د مدافع دی، حق سکوت دی و غیره، دغه قوانینو باید دغه سړی برخوردار وي او دغه حقوق نه استفاده وکړي. نو که چیرته وکیل مدافع نه وي، دغه متهم د ډیرو حقوقو نه پاتې کیږي او مدعی عموم خو ورته ویی نسي چې ته دغه حقوق لري او دې حقوق نسي، ځکه چې دا که دا خبره ورته وکړله دا خپل یو طرف کې واقع سو. نو په دې اساس باندې وکیل مدافع تعین دا ډیر مهم او ضرور دی، او قانون اهمیت مهم دی له خاطر کړی چې په وروسته کې د محکمې په وړاندې باید دی هغه صحیح محاکمه وسي، عادلانه محاکمه وسي، نه د ظلم د دولت خواته وسي او نه د دې شخص خواته وسي. نو په دې اساس باندې تعین د وکیل مدافع ډیر مهم دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري، اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نمر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د مدافع وکیل د نه موجودیت په صورت کې د څېړنې بهیر څنګه پرمخ ځي؟
کچیرته وکیل مدافع نه یې لکه مخکې چې ما اشاره وکړل چې دلته هغه معیارونه د عادلانه محاکماتو نه رعایت کیږي، هغه په دې معنا چې هغه کم حقوق چې دغه متهم په قانون کې لري هغه که څوک ورته ابلاغ نه کړي دا د خپلو حقوقونه نه خبریږي. بنا انتعین د وکیل مدافع دلته د ده حقوق ور په ګوته کوي او ده ته هغه خپل حقوق ورښیي چې دغه ستا حقوق دی، ته کوی چې د دغه حقوقو په رڼا کې تا ته قانوني حق درکړی، ته کوی چې دغه د حقوقو په رڼا کې ته خپل حق ثابته کړې، یا د سارندوال په وړاندې او یا د محکمې په وړاندې دغه ستا حقوق دي او ته کوی چې دغه حقوقونه خپل استفاده وکړې. که چیرته وکیل مدافع نه یې په دې وخت کې نو متهم بیچاره د خپلو حقوقونه نه خبریږي، دغه دوسیه غیر عادلانه شکل باندې بیا فیصله کیږي. نو د وکیل مدافع نیول هر قضیه ده که هغه حقوقي که هغه که جزایی دی که ډېره مهمه ده، په کوم مواردو کې چې قانون یو متهم ته حق ورکړی باید دغه حق نه مستفید شي، او که چیرته حق نه مستفید نشي دی دغلته خلاف د عادلانه معیارو د محاکمات عادلانه د معیارونو چې کوم دي هغه نقصیږي، بالاخره دلته بیا هم د دې متهم حقوق پایماله کیږي.
یو شخص څنګه کولی شي مدافع وکیل ولري؟
هر شخص کولی سي، هغه که پوهوي که ناپوهوي، یعنی په حقوقو باندې پوهوي او که پوه نه وي، هغه کولی سي چې وکیل مدافع ولري. البته یو د دولت او یا د قانون له طرفه هغه کسانو ته چې هغه توان د مالی نه لري، چې یعنې هغه پیسې ورکړي شخصي د خپل ځان له خاطر وکیل مدافع ونیسي، نو دلته دولت مکلف دی چې داسې اشخاص او افراد چې هغه توان د پیسو نه لري هغه ته بیا به دغه حقوقی مساعدتو د ریاست له طرفه به د چې هغه مربوط د وزارت عدلیه دی د هغه له طرفه به وکیل مدافع ورته تعینیږي، او که چیرته یغوی وکیل مدافع ونه لري نو دولت مکلف دی چې دغه وکیل مدافع مصارف دولت په غاړه واخلي او د یو متهم هغه ښه د مراحلو په منظور باندې دغه دوسیه ښه تی سي، نو دولت ورته وکیل مدافع تعین کړي چې تر هغو پورې هغه دوسیه په ښه حقوقي شکلي او قانوني ډول باندې مخته لاړ سي. نو هغه څوک چې وکیل مدافع توان نه لري دولت مکلف دی چې هغه ورته تعین وکیل یا له خپل ځانه ونیسي او یا مصرف ورته وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم کور مودان چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه واوریدله. دغه خپرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار یې د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ راډیو په منځنۍ چپه 1290 او په لویو ښارونو کې په FM 3.5 سپې اوري. تر بلې خپرونې مو آرام ماشئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. محترم اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوئ. او که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243681. یو ورې بیا وایم 0000243681. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 11 25. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. محترم اوریدونکو، راځئ چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. نو دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د تهیر د روزګان ولایت چې افاصو مساری سره ساري سره پایری کیم. ما مشکل لا دې ما درې ما زوی دي چې د لاس کال کې د تور نه درک دي. هر یو کوم را پیدا کی یار د بحر معلومات لري یو لک افغانو عامر کومه د دې ټلیفون به شهري سره د ما سره اړیکه ونی شي. سپورسه ورشپاز یو شپاز درېش پاز وسه پر دا خوند ټلیفون شمیره دا ایرتم سپورسه ورشپاز یو شپاز درېش پاز وسه پر د پلان مې دی غلام نبی. سلام علیکم.
وعلی السلام علیکم. زغت لالا د حق کی مینې دی بالا اوس دن کې از ما یا اورور دی د بی بنا په نامو باندې دی ورته درې کال کېږي چې هر څا معلومات مونږ په دغه شمیرې اړه کې اون 0099 یو اتیا نه هاوی یو دا و. سلام په احترام.
آزادی راډیو ته سلام. بار د سلام ارزه جاوید د ننګرهار ولایت د پچرادام له ټولې نه تاسو سره په دې کې کوم سره دی چې ما پیغام په دښ پر توګه تاسو او نه چاپی زما یو د ترور دی چې په ځوانۍ ته نوم دی په دور کال کې چې له تور څخه به دار کښم وي نو کچا ته په دې اړه څه معلومات وي ما درو ته معلومات وي او یو پیغام ما مخکیم پریخو او غواړم چې دا پیغام مسافت شي او واوریدل شي نو کومار درو ته معلومات وي یا چاته دا پخپلې مونږ دروازه او کمبل شي نو په دې سماره د مونږ سره د تونو چې څه پر وو او نه هڅ پرات او دوا څنګه اته اته سماره یو اړ بیا تکراروم څه پر وو او نه هڅ پرات او دوا څنګه اته اته. ازاده رادیو نه مننه. والسلام.
زوج محمد دا زرزو د ورسوالی څخه خبره کوم. د جمجر اکازیم تقوم نورزم د زادی راجی کی زما د ورور نوم د کریم په نامه باندې یو چا پیغام ورکړی دی چې زه په داسه وایم ما په دا لمبر ما به د لمبر نه دی کېد څوري کدا زادی راجیو په راجیو سره دا لمبر یې ما ته جاره کی پجوندې باندې زما سره د پتاغه شماره باندې خبره وکړي چې ما ځنګ ورسوالې د زادی راجیو سره ډیر مننه کوم چې زه زر افغاني جایزه لري. وسلام.
السلام علیکم. زه بیلمن دی علاقہ کدی کی دول علی تاسو سره خبرې کوم. زه اور کروه د جنان نیز د شپاس کال کی چورک دی د په خپل څوک مال ماته دی ماته په د شمیره د ټیک راي شپاس لا شپاس نه سلور دی.
نو دا پیغام دی زم بریل د روزګان ولایت کې شرافت دی فالي تر څو تر په تماس کې نو دا په لار د اکا زمين دی د محمد ګل اکا په کړ یو خداران میږي یو شباران میږي یو لالجان میږي یو ساتملک میږي دا فرمن کې دی کچيري لا आवाज د ازادي راډیو د لارې حاوري په دغه شماره د ماسره ژوندوي چې پر اویا اتاتیا درشته د څو یو څلور دغه شماره د ماسره ژوندوي دغه شماره د نافرجه اړیکه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم رحمۃ اللہ دی، تخار دی ولایت نه قجهار دی ولسوالین. ما یو ورو د نور الله په نامه د 3 کال کې چورت ته شش کال چلرم دی. د مرګ د ژوند هیڅ پاتو اوال نشته. کچیر او دی زما आवाज اوري یا بل مسلمان ته پاته معلومات. زما د موبایل دا زما د موبایل نمبر واري، ما ته په دې نمبر زنګ راوي 0 3 2 3 4 6 5 5 2 3. دا زما د موبایل شماره ده. کچیر د زما نمبر سو په دې نمبر ما ته زنګ راوي نو ډیر مېره بس.
السلام علیکم. سید محمد بهمن ولایت نوی ورسوله خبر کوم. زما یو ورور دل محمد په نامه ورک دی. د لاست وو د ښکار کیږي زیات کم هر مسلمان په کې په یا چاته معلومی د شفر او شیږي از خپل زنه غوري دا چې کوم راځي په تماس ونی شي چې پر وره سه وصلو نه اتیا سه پر شپه یو اویا.
سلام علیکم. زه محمد ابراهیم خروټی د زابل ولایت څخه کوم. ټول په دې غلې دې کړی او جوړ دی. زموږ د اقادر ورکړه د احمد صاحب خان زوی دا رحمت الله علیه دې کچې دا کوم هغه په دغه نمبر کې مرسته کوي. دا هغه نو سوا لاس یو دیس یو ځل بیا تکرارون 0 5 15 لاس 1. که په دغه نمبر باندې بچیا ما ته ټلیفون وکړو او پاتو لکه غوانی که خدای کول موږ دغه سړي ته جایزه ورکوو. وسلام. درې کاله کېږي چې رحمت الله رحمتي ورک ده. وسلام. السلام
علیکم. زما نوم محمد دی د کندهار ولایت د رسام ولسوالۍ سندرزور کې سنډان غواړم. زما وراره دی تقریبا 8 میاشتې کېږي د کور څخه نظر کشوي دي. نن یې بخښنه دی تقریبا 6 کال عمر لري. هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات لري. زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېرو ترلاسه ونیسي 0 5 18 15 9 0. بل شماره 0 5 8 9 0. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 18 15 9 0. او د بل شماره 0 5 8 9 0. السلام علیکم.
ما یو کوچنی ورور چې دولس کاله عمر لري داسې محمد نومېږي. د تېرې وخته چې د نشترګاه ښار کښې مدرکه شوی دی چې مسلمان ورور معلومات لري پر هغه نمبر دې زنګ ووهي 0 5 0 4 5 5 5 3 6. ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 5 0 4 5 5 5 3 6.
ہلو السلام علیکم. میں دے آزادی ریڈیو کارکون کو تھا سلام وړاندې کوم. دے ہلا چرو غوږ دی او خدای دې وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. نو ما یو ماما دا چې په نوم د مبارک شاه د لطمان که چاته پته لګېږي په دې شمېره دې ما سره اړیکې ټینګې کړي. 0 2 2 2 9. لطمان یو ځل بیا شماره تکرار کوم.
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو په کندهار کې سبق وي دا ربه کیسه ورک شوی دی موږ چې نه د مرګ نه د ژوند معلومات شته چې 50 کاله عمر لري هر چا ته چې معلومات یې نو په دې شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-0-1-0-1 یا وزل دا ټلیفون شمېره وا 0-0-0-1-0-1 نو یې وکړو چې دا زموږ پیغام نشر کړي هر څوک چې معلومات راته وکړي نو شل زره په غوانیه شری نه ده یې وکړو دا ذاتي راځیانه چې زموږ پیغام نشر کړي فقط وسلام د استرا زما ته نور ورونه چې دوه دا کاغذ مونږ ورونه ورته یو خدای دا دی یو ملال دی یو مجلس دی کوم څه دی د مرګي ولې د لوی ساده سیمه د چکو کوه کنه ماجه هر څه پیدا کړ
تیرا کوانی نه وکم دالم باید سپس وای دنیوی درنیوی سلوره
نحن سمعتنا ورکشوه دا دولس کالا کیگی چه ورک دا پر نمد و بارکشاه دا او لطمان کچا تا باتا لگیگی پر دیش میرو دی نماز فرادی که ونیدی سپر و سو یو سو دا دوا دوسا ونون ناس بلا دش میرا دا سپر و سو یو ات دوا ن دوا ن دوا شاک شاک کار چا تا باتا لگیگی پر دیش میرو دی نماز فرادی که ونیدی دا دولس کالا کیگی چه نظر کسوه دا پر نمد و بارکشاه دا زگ
سلام آزادی رادیو زنده‌باد سلام علیکم السلام علیکم زما خان د کندهار ولایت میشه ولسوالی خبر کوم زما یو ماما وکړی څنګه لسکاله کېږي چې نه برکت شوی دی د میشه ولسوالی یا هر څه دی راته په لاس راکړه د نمبر 1 سپر او یا چې کوم شاو راځي دا کار چې ما راځي دا کوم یو زغره ته څنګه زره هغه نه بشي شوکه
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
السلام علیکم زه د روزګان ولایت د خارخوردی د ولسوالۍ د زمبري د کلي ته پیغام څردم. زه عبدالمحمد یم، زما یو زوی ورس چې د رسول الله په نامه دی، 10 کاله وخت یې کېږي. هر مسلمان ورور کولی شي ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 5505 5 8 8. وعلیکم افغانی امام ورکول کېږي. والسلام په احترام، ازادي راډیو ودان.
یو ماشوم چې نوم یې رحمان الله، د پلار نوم یې حاجي موسا خان ده. د 10 کالو په عمر او سرې جامې په ځان دي. د 5 شنبې په ورځ د بتخاک د حاجي منجي د ډاګ څخه بې برکه شوی ده. کار چاته په نظر ورغی نو په دې لاندې شمېرو سره دې تماس ونیسي: 0 5 2 3 5 9 3 0 0 5 2 5 5 5.
آزادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. زه عبدالغنی روزګان د ولایت چرشمه د ولسوالۍ د مسؤله کافي تېزي منیږم. زما ورور د مخانامۍ د 5 کاله دا کال یې پنځم شروع کړي. هر مسلمان ورور ته معلومات دي. زموږ سره په دغه شماره اړیکې ونیسي: 0 5 0 0 2 3 2 0 2. بیا تکرارون یالم دا: 0 5 0 0 2 3 2 2. هر مسلمان ورور سره که د مرګ وي که د ژوند معلومات وي ورسره ونیسي، په دغه شماره اړیکه ونیسي. 1 لک افغانۍ جایزه ورکوم. که مړ وي که ژوندی وي، که په ایران کې، که په افغانستان کې، که د دې که دی اور بیږي، په دغه شماره به ورسره اړیکه ونیسي. که بل مسلمان ورور راوي د دان رواج ورسره په دغه شماره اړیکه ونیسي. وسلام فیتره.
السلام علیکم، زه د ولایت روزګان ولسوالۍ شهید اساس څخه همدا احسن الله خبره کوم. ما د یو اکا زوی دی، د مامور په نامه دی. دا 8 کاله کېږي چې د کوره څخه تللی دی او موږ ته درک نشته. نو که هر چا سره دغه ځوان وي یا داسې دته معلومات دي، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 5 0 8 5 3 0 5 0 8 5 3. که هر چا موږ ته دغه معلومات راکړي، خپل شیرني دي وغواړي، خپل زیرې دي وغواړي، هر څومره چې دی وایي هغونه ورکوو. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، زه حافظ الله د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ نه صاحب سره په تماس کې یم. زه خپل سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ماما د محمد انور پاکستانی په نامه 40 کاله مخکې ایران ته تللی او هلته نادرکه شوی دی. مونږ ته یې د ژوند او د مرګ په هکله هېڅ قسمه معلومات نشته. که زما غږ په خبره اوري یا یې کوم ملګری اوري، نو مونږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. شمېره ده 0 5 0 0 5 8 8 8 8 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 5 0 0 5 8 8 8. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه عبد الطاهر د روزګان ولایت چې د اساس ولسوالۍ سره سایت څخه تماس کوم ما د ماما زوی دي چې ملا مامور نومیږي د لس کاله کېږي د کور نه درکه دی که هر چاته یا معلومات وشي یا معلومات لري دوی سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر شپږ یو شپږ درې شپږ اووه صفر مشکله شماره بیا ډالې صفر اووه صفر شپږ یو شپږ درې شپږ اووه صفر هر چا کره پیدا کړي په دغه شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي یو لک افغاني انعام ورکړو د پلار نومې دي پلان لدی السلام علیکم
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکوي. ګران اوردونکو د نن ورځې دغه پروګرام هم دومره و. په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوه عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.